مسلمانی دا چې د قران عزت نه کوي مې چې یو پلس دی ور کړې وې شان وجړو خو په بلا کا کړشلو نو لاندې دا خدای په امان.
ازادي راډیو ته غوږیست د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غني دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په افغانستان کې زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بېوزلۍ ته اندېښنه وښوده. هیلو فیلون پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کابل کې لا هم ګڼ کسان ویني چې د خوړو رانیولو لپاره د خپل کور وسایل خرڅوي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژورېدو سره په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت یې د عینکو مسو کان د ژر تر ژره سپړلو لپاره له چینایي کمپنۍ سره همغږي ته چمتو دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون د چین د ایم سی سی کمپنۍ له مشرتابه سره په کابل کې د کتو پر مهال وکړې. په دې اړه اعلامیه کې دا نه دی ویل سوي چې دغه لوی کان د سپړلو چارې به څه وخت پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې وضعیت یو خطرناک حالت ته په پراخېدو دی. د ده په خبره روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیرودونیتسک د کنټرول لپاره په جنګ بوخت دي، خو بیا هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زلنسکی پرون یوه کنفرانس ته ویلي دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تګ ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي چې تمه نسته د واشنگتن او مسکو اړیکې د پنځدې وخت کې شي سي. د دغو دوړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالات په څیر خراب شوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د دېونه 25 دقیقې بحث ته راغلاست. د خبرونه د خځو د حجاب په اړه د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته ځانګړې ده. ښاغلی حکمتیار تیرونه د جمعې د لمانځه پر مهال خپل وینا د قران کریم په هغه آیات پایل کړ چې وای لا اکراه فی الدین، یعنی په دین کې اکراه یا جبر نشته. داسې مهال چې طالبانو په افغانستان کې د شریعت سخت قوانین نافذ کړي، خځې له زده کړو او په ډیری ادارو کې له کاره منع کړي دي، د امر بالمعروف محتسبان په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو د عقایدو تفتیش کوي، او په دولتي ادارو کې د لمانځه ګیرې او حجاب پوښتنې کیږي. دا څرګندونې په تیره د ښاغلي حکمتیار له خولې چې خپل ګوند یې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په دې ته ورته کارونو مشهور دی پراخ غبرګونونه درلودل. د دې وینا په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ښاغلي حکمتیار ته د پیغور په ژبه پر ټویټر ولیکل د اسلامي حزب غړو به په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوڅ و. هغه د هم لیکلی دی چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخامخ دی او له دینی درسګاو لرې پاتې دی. که څه هم ښاغلي مهاجر دا ټویټ وروسته له خپلې پاڼې لرې کړ او بیا یې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د ده شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریځ څرګندونه نه کوي. په دې 25 دقیقې بحث کې له شنونکو سره د ښاغلي حکمتیار څرګندونې څېړو. د خپرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعاله او د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصله نظیفه حقپال، او دینی عالم او د حقوقي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدي. په دې خبرونه کې میر احمد ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي او زه احمد تکل کوربه یم. میلمنو ته راغلاست وایم او لومړی له ښاغلي سعیدي نه پوښتم چې د ښاغلي حکمتیار وینا خو به تاسو اورېدلی وي، فکر کوئ کوم مهم ټکی د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې تاسو ومونده چې د طالبانو تند غبرګونی درلوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې میلمنې او محترم لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. واقعیت خبرې دا دی چې دا مسأله فنی او مسلکی اړخ لري، اما په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې طالبان تمامت خادي د خپل نظر نه بل نظر نشي منلی او نشي لیدلی. سیاسی احزاب مکلف دی چې لا په خوا یې په دې مورد کې خپل موقف او موازی روښانه کړي، دا چې په تاخیر سره د حزب اسلامي د ګوند مشر خپل موازی او خپل په اصطلاح هغه موقف څرګند کړل بیا هم غنیمت دی. واقعیت خبرې دا دی چې په اسلامي ټولنه کې شارع او قانون گذاری مرجع کم اختراع او کم قوانین او کم قاعده نه خلقی، بلکې د اسلام د اصول پر چوکاټ کې هغه درستر یا په اصطلاح اسهتر روایت مطرح کوي او دغه د عملي کول د پاره کار کوي. اما بنیادی خبره دا ده چې طالبان اول د خپل نظر د خپل برداشت د خپل فهم نه د دین پر رابطه کې تمامت خادي، سره د دې چې دوی حق لري، علما حق لري خپل نظر خپل موقف خپل مذهب او خپل فهم د دین نه ولري، په دې کې څه مشکل نشته. مشکل هغه وخت را پوښتېږي چې د دې موقف او د نظر نه بدون د دې چې مشروعیت ولري د هغه په تطبیق کې د حکومتي وسایلو نه او د جبري وسایلو نه کار اخلي.
تاسو مطلب اوبخې سیدی صاحب، تاسو مطلب د امر بالمعروف اجرات دي؟
دقیقا دا هغه نقطه ده چې جناب حکمتیار صاحب هم ورته اشاره وکړله، دا چې مسأله بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، په دې رابطه باندې رابطه لري کنه لري دا جدا بحث پریدو، اما واقعیت د خبرې دا ده هغه مرجع صلاحیت د تطبیق د فهم د خپل فهم د دین نه لري چې هغه په خپل ذات کې مشروع سي. د طالبانو مشروعیت نشته، شخصي فتاوا ده او دی په یقیني ډول د دې حق نه لري چې هغه فهم چې د دې فهم دی بدون د دې چې ور باندې فکر وکړي چې دا درست فهم دی که نه درست فهم دی. اما یو د روایاتو نه دی په دین کې مخکې د دې نه چې دی خپل مشروعیت واخلي د هغه په تطبیق کې په اصطلاح کار کوي چې دا هغه جانب د اساسي د مسالې ده چې په دې باندې باید تاکید وشي.
سیدی صاحب، تاسو وایئ چې طالبان تروسه مشروعیت نه لري، طالبان له کوم ځایه مشروعیت باید ترلاسه کړي؟
د طالبانو سره چې کله مطرح کیږي چې تاسو مشروع حاکمیت ناستی، هغه وایي چې ټول ملت زمونږ سره ده، شل کال مو جهاد کړی دی او هغه شی چې مونږ مطرح کوو دا د ملت خاصه ده. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو شل کاله جهاد کړی دی. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو هغه شعار مطرح کړی چې هغه د ملت شعار دی چې د کفري اساکرو وتل او د اسلامي قوانینو او په اسلام مفهومو فهمو تطبیق دی. اما د اته څلوېښتو هیوادو په اصطلاح ځواکونه ویستل او د پنجاب دپاره زمینه برابرول دا د عدالت خبره نه ده.
سیدی صاحب، ستاسو له نظره او په اصلي اسلام کې چې ستاسو اشاره ده ورته، په اصلي اسلامي دولت یا نظام کې مشروعیت له کوم ځای راځي؟ له انتخاباتو راځي او کله بیعتو هغه موارد چې اوس طالبان اتکا پی کوي یا د زور نیول؟
په دې کې په اسلام کې کوم مشخصه واضح طرز العمل وجود په دې نه لري چې د حضرت ابوبکر صدیق انتخاب په سقیفه بن سعیده کې د عامې ملت مسلمه د خوانه شوې ده، د حضرت علی کرم الله وجهو انتخاب د عامې ملت مسلمه د خوانه شوې ده، دا چې د شورای حل و عقد مسأله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې مطرح کیږي او بیا وروسته د عباسیانو په وخت کې څومره انکشاف کوي، دا هغه تیوریکي بحثونه دي چې کولای شي په باندې مختلف نظریات آباد لو. اما په یو شی کې د اسلامي اصولو سره سم مشروعیت د حاکمیت د ملت د اراده نه اخلو کی طالبان په دې په اسلام معتقد دي چې دا ملت زمنګ سره ده، دا ملت مجاهد ملت د مسلمان ده، د ملت حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده چې زما امت په ناحق باندې په ناروا باندې اجماع نه کوي، بیا نو د دې ملت نه څه ډاره پکار ده چې خپل مشروعیت د ملت نه ترلاسه کړي؟ په یوویشتمه پیړۍ کې مشروعیت د حاکمیت د ملت نه ده، او د دې اصل نه په اصطلاح منکرېدل دا درست خبر نه ده. شورا د حل و عقد کولی شي یو سلسله تدابیر او یو سلسله مسائل مطرح کړي چې هغه په نتیجه کې ملت انتخاب وکړي.
شورا د حل و عقد په یو ډول سره ستاسو اشاره لجسلیشن یا پارلمان ته ده؟
خبره داسې ده، پارلمانونه په اسلامي هیوادو کې هغه سي خالق د قوانین نه دي لکه په نور نړۍ کې چې دي. لیجسلیشن په اسلامی شارع په اسلامی نړۍ کې د اسلام نه نظر الله تعالی دی چې هغه هر څه احکام واضح کړی دي، روښانه کړی دي په آیات قرآنی کې او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. مجتهدین اجتهاد کوي د هغه په چوکاټ کې استنباط کوي، او شورا د حل و عقد همدغه په چوکاټ کې کېدلی شي. اما دا چې شورا د حل و عقد د ملت د ارادې وځه قائم مقام کوي شي چې هغه فهم چې طالبان لري دا هغه غلط برداشت دی چې د قبول وړ نه دی، او دا سبب تمامه خای کیږي. خبر داسې وای غواړم کچیرته طالبان شورا د حل او عقد جوړي، نو دا صلاحیت ولې ما ته نه راکوي چې زی جوړه کوم بیا وګورم چې د انتخابي کما انتخابي په دې خاطر باندې دا
مننه. بیا هم په دې باندې بحث کوو، په دې خاطر چې د طالبانو د ټولو اجراتو مخصوصا هغه چاري چې دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې لخوا ترسره کوي، دوی اسلامي اصول باندې تل ټینګار کوي او وایي چې په مدرنو او معاصرو طریقو باندې د مشروعیت ترلاسه کول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په هر صورت
یو خبره وکړه، زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې د اسلام د اصول پر بنیاد باندې په اسلامي ټولنه کې چې نه نوی اشار نه نوی مسلمانان دی عمل دی وشي، اما د خپل فهم د اسلام د اصول نه چې متفاوت فهم دی، په اسلام کې ډېر فرقې او مذاهب دي، د طالبی فهم تطبیقي چې دا مشروعیت نه لري.
مننه. مېرمن حقپال، ستاسو په نظر د ښاغلي حکمتیار سرګندونه به یو پیل شي، یو پیلامه به وي د دې لپاره چې نور مذهبي مشران د ټولنې هم په یو ډول سره د طالبانو د اجراتو پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړي؟
مننه د سوال نامو. زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام بولم چې حداقل د هغه اساسي مسایلو باندې وغږېده، او دا ډیره مهمه ده چې نه صرف افغانان بلکې د نړۍ نور مسلمانان په دې باندې باید وغږیږي، او یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د اسلام په نوم او یا د اسلام هغه پوهه چې دوی ډیر محدوده د اسلام نه لري، د دوی د جهانبینی په اساس، د دوی د زده کړو په اساس، د دوی هغه محرومیتونه چې دوی خپله لیدلی دي، او د دوی هغه قبایلی او د هغوی هغه تفکر چې چیرې دوی مثلا هغه محدود فرهنګي چې دوی خپله ورته اشاره کوي، چې فرض مثال دوی کله چې د ښځو د پرقې او یا د نقاب خبره وکړله او هغه فرمان صادر کړ، دوی ته یوه نه صرف اسلامي بلکې هم فرهنګي بڼه ورکړله. نو معلومیږي چې د دوی پوهه د اسلام نه، د فرهنګ نه ډېره محدوده ده، او باید د افغانستان ټولنه متعدد د فرهنګي د لحاظه مونږ ګورو چې په بامیانو کې، په تخارو کې، په بدخشان کې، په پکتیا کې، په جلال آباد کې، په مختلفو سیمو کې خلک په یو څه توپیر سره د دوی د خصوصا د کالو په اقله کلونه کې دوی یو څه توپیر لري. د دوی مثلا د برقی خبره مشخص ده، وایمه په کلو باندو کې دوه رقمه روایت شته، یو دا چې هغه ښځې چې دوی فعالیتونه کوي مثلا د باندې، دوی برقی نه بسره وي او هغه خېږي چې په سب نیوی واده کیږي ته دا یو سوشل سټیټس یا مو اجتماعي موقف غوندې دوی ورخه سریعي هغه اجباري نه ده، هغه په سب رواج ده. مونږ نشو کولای چې د یو کلی د یو باندې رواج راوړو، هغه مثلا مونږ اجباري کو په ټول افغانستان کې د دین او د فرهنګ په نوم تطبیق کو. نو نه صرف د حکمتیار بلکې د نورو افغانانو او د نور اسلامي نړۍ نظر په دې اخلاص فکر کوم چې ډېر اهمیت لري. په دې چې صرف د حجاب موضوع نه ده، بلکې د ښځو د تعلیم موضوع ده، او باید یوې ډلې ته اجازه ورنکړل شي چې د دوی محدود روایتونه چې دوی خپل نظر او برداشت چې دین نه دی، دا یو وخت یو په دیرش میلیونه ټولنه وایم، په دې چې د ښځو حقوق، د ښځو باندې د ښځو محدودیتونه، د یوې ټولنې باندې محدودیتونه دي، په نیمه ټولنه باندې نه ده.
مننه میرمن حقپال، تاسو یادونه کوئ چې تاسو وایئ چې قبیلوي تفکر د اسلام په باب دا کلک واضح کوي، په دې خاطر چې نور سوالونه هم مخکې لدې هم زموږ نورو شنونکو او میلمنو هم چې په خبرونو کې خبرې کړې دي، د نور نړۍ سره د طالبانو له دین نه د دوی د تعبیر مقایسه کوي. په نور دنیا کې مثلا علما شته، پوهان شته د اسلامي او دینی علومو، د هغو تعبیر او د دوی تعبیر فرق لري. تاسو که دغه خپله وینا لږه نوره هم واضح کړئ.
په دې فرق لري چې اوس مثلا تاسو د اسلام دین تاریخ ته وګورئ، په سعودي کې دا خپل کله چې د اسلام اشاعت موضوع رامنځته کیږي، موږ ګورو چې حتی په ډیرو مواردو کې دغه مکمل دغه اسلامي نړۍ سیمه چې وګورئ، دلته په یو څه توپیر سره نصر د ښځو په اخلاق، حتی دغه سیاسي نظامونه مختلف دي. مثلا په سعودي عربستان کې پاچایي ده، خو بیا که تاسو ولاړ شئ تونس ته ولاړ شئ، په نورو ممالکو ته ولاړ شئ، حتی پاکستان ته ولاړ شئ، وګورئ یو نوی جمهوریت، یعنی خپله دغه د اصل د جمهوریت لکه څنګه چې تاسو بل میلمه اشاره وکړل، دغه د بیعت موضوع، دغه خصوصا تفکیک د قوا چې قضا باید د حاکم نظام په لاس کې نه وي، بلکې د علماو په لاس کې وي، دغه تفکیک د قوا، د خلکو مشروعیت نظام ته ورکول، دغه ټول مسائل د اسلام نه راغلي دي. صحیح ده چې په اسلام کې مثلا څوارلس سوه کاله مخکې مشخص ویل شوی نه و چې تاسو داسې یو پارلمان باید ولرئ، دغسې یو سیستم وي، دغسې الکترونیک یا غیر الکترونیک د رای مسایل.
میرمن حقپال، دوی همدغه ټکي ته اشاره کوي او وایي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې هیڅ نظام شرعي نشته، او دوی غواړي چې اولین شرعي نظام په دنیا کې پلی کړي.
طالبان په دې کې یو ډېر غټ اشتباه په دې کوي چې دوی دغه د قرآن او د حدیث بیل متن، یعنی متن اخلي بیل دینه چې دوی په جامع او تاریخ اجتماع باندې پوه شي، هغه د تطبیق لپاره کار کوي. مثلا څلور امامان چې دي، دوی خپل په ډېرو مواردو کې دوی په حقوقي مسایلو کې، د ښځو په حقوقو او په نورو مسایلو کې دوی تفاوت نظر لري. په فرقي په اصل کې نه، مثلا اصل هغه د سنت قرآن ده، سنت او قرآن یعنی حدیث و قرآن، دا ټول ضرورت لري تفسیر ته، اجتهاد ته ضرورت لري، دا ټول تفسیر شوی دي، دا ټول مونږ بیل تفسیر معنی دا ده چې دوی عطاب اجتهادي مسایلو کې راغلي دي. فرض مثال په دې باندې فکر کړی دي چې ښه، یو حدیث ویل شوی دی په څوارلس سوه کاله مخکې، او یو آیات ده، هغه بیل دینه چې مونږ پوه شو چې کانټکس یا دغه نور ابعاد مطالعه کړو، مونږ نشو کولای چې هغه راوړو او همداسې تطبیق کړو. مغې د پاره زما هدف دا ده چې تاسو د نور نړۍ پوښتنه وکړئ. زما هدف دا ده، ډېر مشخص زه غواړم چې ووایم چې مونږ نشو کولای چې اسلام بیل کانټکس ته واخلو او تفسیر کړو. طالبان اشتباهی دا ده چې دوی غواړي چې دوی وایي چې مونږ په نړۍ کې د ټولو اولنۍ هیواد به استو چې یا اولنۍ ګروه استو چې مونږ اسلام پسې سیتو یا تطبیقو اسلام او په مختلفو د دې پیچیده بحثه په مختلفو ابعادو کې مهمه ده چې مونږ د خپل د ټولنې نننې ورځ د یوشتمې پیړۍ د ضرورتونو سره باید تطبیق کړو او موږ ته پاره ده چې نور نړۍ نه دوی مثلا نړیوالې ټولنې سره بین المللي قوانین مني حقوق بشر قوانین مني او دوی اتخذ ته په مختلفو حالتونو کې حتی د قضا د درس او تحصیل خو په دې د قضا حق ورسره ده غواړم تاسو وګورئ پاکستان کې چې سره محکمې کې قاضي یو خزه انتخاب شوله.
ډیره زیاته مننه میرمن حقپال. بیا هم له سیدی صاحب نه غواړم او پوښتمه څه ډول په یو اعتدال سره ښاغلی سیدی کېدای شي چې په افغانستان کې داسې یو کار وشي چې هم هغه د طالبانو غوښتنه چې وایي په هیواد کې د شریعت تطبیق دی هم هغه غوښتنه ترسره شي او هم د افرادو د انسانانو فردي حقوق بشري حقوق او مدني حقوق خوندي وي.
واقعا د خبرې دا دی چې دا بحث وسیع بحث دی دا په 15 دقیقو کې نه کیږي. حداقل درې ساعته بحث غواړي. تصادفاً ما تیز 1500 صفحه په اسلامي شریعت په لا سیستم کې لیکلی دی او هغه قوانین قرنوي د کانتیننتل لا او د کامن لا سره او یو سلسله مسائل تحقیقاتي په الزهر شریف کې شوې دي. په هر صورت دلته د اعتدال او د عدم اعتدال خبر نه ده. بنیادی مسائل چې متاسفانه نړیواله ټولنه او زمونږ خاص دي یو سلسله داسې شیانو باندې ولاړ دي چې هغه د حل لار نه ده. دا چې په عربستان سعودي کې څنګه ده په بل ځای کې څنګه ده طالب وي ما د عربستان سعودي او د بل ځای سره څه زما کار کتاب الله او سنت رسول الله دې دار ته پروت ده دغه نه برداشت لرم د تطبیقوم په دې کې زه کار نه لرم. زه د طالب په برداشت کې کار نه لرم. طالب برداشت دی په مبارک زما د طالب سره دا چې دا شخصي فتوا او دا شخصي برداشت د استاد د دین په تمام صداقت سره در سره منم. اما ته د دې مشروعیت نه لري چې دا شخصي فتوا دی. هغه چې په اسلام کې دوا او فرقې دی یو اساس دی په دې باندې سره په یو د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پښیمانی کړی ده. دا مختلف مهاب په اصطلاح برداشتونه ده. هغه جمله څخه یو برداشت طالبی برداشت دی. زه دې سره په صحت او سقم کې خبر نه لرم. زه سیاسي مزاله په چوکاټ کې د چا سره مناظره نه کوم. هغه کار چې په دوحه کې وشو په سیاسي مصالحې کې د طالب هویت تبدیلول په سیاسي مصالحې کې هر خبره تبدیلول چې شلکه له طالب وایي زه خو ته هغه حقوق ورکوم چې اسلامي ورکي زه په دې کې بحث نه لرم. او دا بحث خطا دی چې منګه د سیاسي مذاکرات په چوکاټ کې مناظره
نو ک په دغه کې مشکل نه ورسره لري چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل تعبیر له اسلام نه په ټولنه کې عملی کړي. بیا نو ستاسو مشکل د طالب له حکومت سره پڅه کېدای
دا دی اول خپل مشروعیت واخلي چې آیا دا شخصي فتوا چې تطبیقي آیا دی مشروع حکومت د شي نشي کېدلای چې هغه کار وشي چې من را امن کوم منکرن فليغيره بيده. ادي دا پیغمبر دی چې صلی الله علیه وسلم چې تاسو امر منکر د تاسو چې چا ولیده هغه په خپل لاس تغري طالب په خپل لاس تغري بلن متفق بدینی چې د دې اسلامي حاکمیت کاوه چې منکر تغیر کی سپارښونه دې کوي نو په اصطلاح خراب داخلي دا خراب دي په منبر باندې دی وای. اما دا چې د تطبیق صلاحیت څوک لري دا هغه څوک لري چې هغه مشروع حاکمیت وي او طالب مشروع حاکمیت نه دی دا هغه بنیادی شوی چې متاسفانه.
مننه استاسو ورسته برخه د خبرو یو څه په خه کیفیت باندې را نغلې خو ولې موږ غالبا استاسو په مطلب باندې پوښولو. مېرمن حقپال غوړم استاسو نظر او پوښتم چې استاسو مشوره به د طالبانو حکومت ته طالب چارواکو ته څه وي د دې لپاره چې داسې یو کار وشي چې هم د دوی غوښتنه چې د شریعت تطبیق دی په افغانستان کې هغه تطبیق شي او هم د انسانانو فردي ژوند او مسؤلیت دې ته پاملرنه وشي یا خوندي وي.
ډېر ساده زه اول تاکید مفرېده چې باید دوی هغه نور ډلو ته دوی خپل هغه سیاسي ډلو ته افغانانو ته باید اجازه ورکړي چې دوی باید یو سرتاسري حکومت په تشکیل کې رول ولري. دوی باید خپل دید او خپل زده کړې د دین نه باید پراخه کی. دوی خپل دغه دیني زده کړې چې دوی کړې دي دغه خپل عالمان ولېږي، دوی الازهر ته ولېږي، دغه نور پوهنتونونو ته نړۍ ته ولېږي، وګوري دوی چې دغه نور نړۍ ترقم دوی ژوند کوي، د ښځو په اقله د دوی قوانین چې شي دي د نور مواردو کې. نو داسې یوازې که دوی چیرې نه نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې په حکومت کې، اگر چې د دوی حکومت نه منم، خو دوی باید لکه چې پاسبل میلمه ویل د مشروعیت لپاره کار وکړي. بې له دې نه چې دوی خپل مشروعیت د خلکو نه وانخلي، دوی به ډیر زر سقوط وکړي. په دې چې هم دوی مشروعیت نه لري د یوې خوانه، او د بلې خوانه دغه سختګیری چې دوی افغانانو باندې کړی، په خصوصا د مونږ ډیر راپورونه اورو د بشري حقوقو د سازمانونو خوانه، د مطبوعاتو له خوانه، د خلکو له خوانه چې دوی خپله مستند کوي، ویډیوګانې لیږي په سوشل میډیا کې دوی نشر کړي دي، دوی د دغه ټولو اسنادو نه معلومیږي چې دوی په افغانانو باندې، ولا چې هغوی تاجک وي، هزاره وي، او پښتون وي، هر څوک وي، معلومیږي چې په دې ټولو باندې دوی یو صحرایي محکمه وایم، یا جبر، یا ظلم، یا قتل، یا دغه شیان شته.
ستاسو مطلب دا دی چې د طالبانو په دغه وسنی جوړښت او واکمنۍ کې، یعنی په همدغه حکومت د طالبانو کې چې اوس شته، هغه مدني غوښتنې نشي ترسره کېدی؟
یو طبیعي مسله ده. اوس موږ وکتل چې په دې نهه میاشتو کې مدني حقوق د انسانانو، هغه ازادي چې هم په دین کې ورته ورکړ شوی دی، او هم د بین المللي قوانینو کې ورکړ شوی دی، او هغه د دوی انساني حقوق ده. د هغه حقوق ده چې څوک صلاحیت د دې نه لري چې د دوی نه واخلي. مثلا حق د تحصیل، حق د کار دی د ښځو. مثلا د دوی وایي چې بې محرمه تاسو نشي کولی چې 2 کیلومتره لرې ولاړ شي. تاسو وګورئ، افغانستان داسې یوه ټولنه ده چې په نړۍ کې رښتیا چې مثال نشته، په دې چې ټول هغه بیوه یا کونډې مونږ په افغانستان کې لرو، جګړه تېره شوې ده، هره کونډه ځان ته محرم د کوم ځای نه کې. اوس تاسو ولیدل چې سعودي عربستان کې اعلان وشو چې ښځې بې له محرمه حج ته تلی شي.
د خبرونه وخت هم پای ته رسیدلی. له تاسو میرمن نظیفه حقپال د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصله او د ښځو د حقونو فعال، او همداراز د دینی علم او د حقوقي چارو لشنون کې صلاح الدین سیدی نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. تر بل بحثه پورې تاسو ټول اوریدونکي په خدای سپارم.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اجمه مکتب تا او سبائی دا او خار کی روانه، قاتل خبر کړي چې زندگی دا خار کې روانه. چنه مکتب تا سبائی دا خار کې روانه، قاتل خبر کړي چې زندگی دا خار کې روانه. شدو مد
او کیسه زمانہ چې سر سری دا خار کې روان قاتل خبر کوي چې زندگی دا خار کې روان پاتا جنگ بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کا کینا بلخوا سندرے ہوا شکیلا خار کے روان قاتل خبر پہ جو زندگی دا خار کے روان